السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربا. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټه پرون د دوو هیوادونو ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملې او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانت نه وي ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللی او دواړو لوریو پورسیونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولی دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته ل البوسیدی او دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پرېکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کبی. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغه څرګندونو په جواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلارې پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نو موري زیاته کړه چې پریکړې باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي، بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استادو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخی نام ندی. په ایران کې پروند اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیایي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدې په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. اروپای ټولنه په افغانستان کې د اوبو پر بحران غونډه جوړوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدل شي.
په خوا زمونږ په کلی کې تر 13 مترو پورې اوبه راوتلې، خو ځینې داسې سیمې شته چې زمونږ په کلی کې چې تر 1.5 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د څرک د اوبو د حفاظت لپاره خلک څه کولای شي؟ په یو تحلیلي مطلب کې به په دې اړه د اوبو د متخصصینو نظر در سره شریک کړم. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې څو ورځې مخکې د کولمبیا جمهور رئیس ته پوځي تهدید کړی و، اوس یې هغه سپینې ماڼۍ ته ورپللی دی. د دې خبرونه په ورستیو کې په افغانستان کې د یو پخوانی خوراک وړیان په اړه معلومات ترکو چې څنګه جوړی شي.
وړیان مو تیارول، دغه مسالې مو ګډولې، دا کار مو کوو، بیا مو د راګان ویل ټوکې ټکانې مو کولې.
د
آزادی رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د اروپا ټولنې استاسولي وای چې دا ټولنه به ل ایکس سپټ څېړنیز پروګرام سره یو ګډه ناسته جوړ کړي چې په افغانستان کې د اوبو د بحران موضوع وڅېړي. د ایکس سپټ پروګرام ویلي چې د اوبو بحران یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دی، بلکې کلیوالي سیمې چې د هیواد د خوړو د تامین لپاره حیاتي ارزښت لري تر اغېز لاندې راغلي دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د اوبو د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره پر عملي ګامونو ټینګار کوي. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلویل لومړی سره سمون خوري یو ناسته جوړوي چې هغه څه وڅېړي چې دوی د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبه په ورځ د جدې په 18مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ څېړنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ څېړنیز پروګرام په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغېز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوی چې په دې ناسته کې باید د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغېزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملی کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي،
ما فکر میکنم کې ایماندقه نسبت به بحث
زما په اند سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میدانی کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. ځنګړی ډول د هلمند دی اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د خدمتو په حال کې دي. دا وضعیت کولای شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراد خلکو ژوند لجدي ګواک سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراد په مخاطره بندازه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره وجده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخوت ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په اتلس مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر 150 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدې په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولی کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سر ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو ډیر اغیزمن دی.
اروپای ټولنه دولس ورځې وروسته په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه غونډه لري. په افغانستان کې د لږو برښتونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي له تیر دسمبر راهیسې د روان 2026 کال تر فبروري میاشتې پورې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه شایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنې او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خبر شوې، د تیر کال له دسمبر د سږ کال د فبروري تر وروستۍ د خاورې رطوبت کم اټکل شوې، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې لاغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور لمخې په غرونو کې د واوري اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده، او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اغا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واورې چې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واورې. د اوسنه معلومیږي چې دا ژمی بے بارانه دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د وسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډیره ده، او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونه جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړی. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هېوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یوځای شوې او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
د وچکالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کیږي. د اروپای ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. که د وچکالی غم تر ډیره خلک نشي خوړلی، د ککړتیا غم خو کولی شي. په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي، او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو لیرو ځایو سره یو عامه مسیر اوري دی، بل ځای سره اوري دی، چا دی ټانکی سره بر اوري. کوم دلته چې په شاه کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د چشانګو بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل ښار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څا مولره لاغه مو چ شوی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ازمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ازمنګ اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د زمکه په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دې تفایفونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلاندی او بچ په افغانستان کې د تشاک د او بو اصلي سرچینې دي. د فاضلاب ترڅنګ دمځکې د سر او بو ککړوي. دمځکې د سر او بو چې دمځکې د تل د او بو سرچینې دي ککړې شي او دا او بو بیا هغه سي ترمزه کلاندی نه جذب شي لکه رڼې او بو، او که جذب شي ممکن ترمزه کلاندی او بو ورسره میکروبي کړي. کابل شاروالی د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاریه چې د کابل پر سین سپری وي بندي کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وای چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم وبډی ریکه کړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو. د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو. دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کوي د خپل سودا راخلي. دا پلاستیکی کڅوړې برته اچي په خزانو په ځای کې. دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی د ویالو ته دلمي. نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي. بل اخر هغه منفذونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې د ټولې ویلې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندي کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودوال نه کوي. هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دي په وړې غوټه باندې بدله کی بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکي او چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه 80,000 کسانو ته پاکي او چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړې دي. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او چاګانو په سلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداري ورکړي که وضعیت همداسي وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبن لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2023 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو اشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. ځینې کروندګر وایي د دې بریا اصلي علت د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. یو شمېر مېرمنې چې د زعفرانو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي ټینګار کوي چې د افغانستان د زعفرانو د نړیوال مقام د ساتنې لپاره د کروندګرو او په دې برخه کې د فعالو ښځو ملاتړ ډیر اړین دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2023 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ خوشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوې. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کښورځوي زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سره نه یې پرښت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي عمل یې دا کېدای شي. د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی له اړخه بی ساری کړی دی.
جان را بنظیر کنه.
نو موړه د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولاګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخي سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار زمکه څخه 1,000 ټن زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پای لدا. د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش ازادي رادیو ته ویل
بداسوردن مقام اول در جهان
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د څلور ساته هڅو پایله ده. د غرض باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېر نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحا شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤوله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډیر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغه سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبه پورې څورزي ورسته لدی شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ شغله پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعا له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسله دي چې امریکایي ځواکونو د جنوري په 3مه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېښتاوه. په هماغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبې په ورځ ورسله نږدې یو کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ترامپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ترامپ په خپل ټروت سوشل پاڼه کې ولیکل چې پېټرو د نشي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړی. ترامپ زیاته کړه چې د پېټرو له زنګ او د خبرو له ډول راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ترامپ د یک شنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ترامپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ترامپ وویل دا راته شش کاری. پېټرو د دوشنبې په ورځ وویل چې دی د دغه ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پېټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سخت خبرې وکړي، خو له ترامپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
لخبرونو ور اخوا
وړیان پیښنه. وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې شزو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمویو جوړی شي. د ننګرهار ولایت د خوګیانوی ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکو واټیا کلن ستاره هم وړیان را پیښنه، همې د جوړولو له تر سره مجاشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال لمیله خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتله.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې په تیارې کړې، شپې به واخست خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې ویل کې په سرو بم کې خپل وړي هلته ژوند دا غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه څنګه بم پاغې مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نری نری اوپر راتلی هغه دې پوټیا تیرو په اوبو تیرېدو پاک راوتی هغه بم بیرته په دیګو کې اچولې بیا په غاټ باندې اچولې بیا به مې ادا ولی هغه به چې مې ادا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي مساله ګانې بم پکې ګډه کړې خاصه پرې بم خو بیا سبایل کې په بامو باندې پوزي اوارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه غوړیان به م کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې به م واچولې هغه به م غوښه کې وړیان واچول بس نغاری وو نغاري باندې به دی کښې وو بس پوخ پوخ وو مې نغاري په بل مخاړه وو کرار یم دیګ پکې خو سبایل دپاره سبایل ماړی وه ګرمي ماسپښینه کوو بیا به هغه سبایل چې پاتې دو دومره وړیان به پولی پولی شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به وو بیا به کېناستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړی به په تبۍ پخه وه سبایل هم په سبایل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینه کوو یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې دي ام اندس پخې دي ریډي بده واشل وړیان بده پکې د سو خو زول خو زول مې بده لګ دانه کور کا مان دا شان بده پکې واچړو په بده پکې واچړي سر بده بن کې به باغه پخې شو پله پله خستا خورین بشو ډېر وبم واچولې چې لګ پکې پاتې شي
نو په دې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکور هم کولو
دا وړیان مونږ ته یو بانه و اتمن هم ساتیری و میلا کوله خلک مو راټول کړي سرسبا به ناست وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به دراګان ویل ټوکې ټکارې به کولې ساتم تیرو.
د ستاری په نوم موده وی میرمنې څرګندونه اوریده چې د وړیان د خړو په ارتباط ل ازادي راډو سره خپل معلومات شریک کړل. له همدې سره د ازادي راډو د خبري مجله سرتر